라디오. 라디오 아자디.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دولس ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شېبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو له همکارانو په مننه. نن د پنجشنبې ورځ د 1395 هجري لمریز کال د مرغومي یا جرې د میاشتې دوهمه ده چې د 2016 میلادي کال د ډسمبر له 2 سره برابره ده. نوریاس نوري موده لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. اولی چې په کابل کې د ولسي جرګې د یوه غړي پر کور د تېرې شپې په وسلوال حمله کې ویل کېږي 15 تنه وژل شوي دي. دغه راز د افغانستان جمهوري ریاست وایي د وسلوالو طالبانو د خبرو مرجع د افغانستان حکومت دی چې کولی شي د دوی احتمالي شرطونه هم پوره کړي. پر دې او د افغانستان پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په سر کې ته مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې د ولسي جرګې د یو غړي پر کور د تېرې شپې په وسلواله حمله کې چې وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت اخیستی 15 تنه ووژل شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هغه ترک پولیس چې په انقره کې د روسیې سفیر وواژه د فتح الله ګولن د شبکې غړی و. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د روسیې او سوریې د سخت مخالفت سره سره د هغې کمیټې جوړولو ته رایه ورکړه چې په سوریه کې له بشري حقونو څخه سرغړونو او جنګي جرمونو ته دوسیه اچوي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د ولسي جرګې د یو غړي پر کور د تېرې شپې په وسلواله حمله کې ویل کېږي 15 تنه وژل شوي دي. د وروستیو راپورونو له مخې دا حمله په خوشحال خان مینه کې په ولسي جرګه کې د هلمند ولایت د استازي معلم میرولي پر کور شوی چې د هغې کورنۍ د 2 تنو غړو په ګډون 15 تنه پکې وژل شوي دي. پولیس وایي 3 وسلوالو انتحاریانو د معلم میرولي پر کور برید وکړ چې په نتیجه کې د نوموړي 3 ساتونکي او دغه راز د کورنۍ 2 غړي ووژل شول. رویتر خبري اژانس په وژل شوو کسانو کې د ولسي جرګې بل غړي د زوی حافظ بارکزی د وژل کېدو خبر هم ورکوي. له حملې سمدستي وروسته کوماندو ځواک د میرولي کور ته ورسېد او له وسلوالو حمله کوونکو سره یې نښته پیل کړه. وسلوالو طالبانو د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. ناتو وایي د افغان دفاعي ځواکونو د ملاتړ له بسپنې سره 390 میلیون ډالر مرسته تصویب کړه. د ناتو په وینا په دغو پیسو به د افغان اردو د معاش او تشویقي پیسو او لوجستیکي په شمول ودېش پروژې اجرا شي. د دغو پیسو یوه برخه به د افغان ځواکونو روغتیایي وسایلو او روزنې ته ځانګړې شي. د سږ کال په جولای میاشت کې د ناتو غړو د وارسا په غونډه کې پرېکړه وکړه چې د افغانستان ماموریت به له 2016 میلادي کال وروسته هم دوام ورکوي او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به تر 2040 پوري ملاتړ کوي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویل نشي موادو سره د مبارزې لپاره پر یوې نوې ستراتیژي کار پیل کړی دی. دا خبره د وزارت د پالیسۍ او همغږۍ مرستیال جاوید احمد قائم پرون په هرات ښار کې د هرات بادغیس نیمروز غور او فراه والیانو سره په یوه ګډه غونډه کې وکړه. ښاغلي قائم په عین حال کې وویل چې د افغانستان په لویدیځ کې د کوکنارو کښت د تېر کال په پرتله په سلو کې 8 لږ شوی دی.
سال آخر که 2016 است ارقام ما نشان میده 185-208 هکتار پایین آمده بود که در کل 7% کاهش نشان میده.
له مخدر موادو سره د مبارزې د وزارت د پالیسۍ او همغږۍ مرستیال همداراز وویل چې د لویدیځو هیوادونو په منځ کې تر ټولو زیات کوکنار په بادغیس او تر ټولو لږ په هرات کې انکرل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د دې ادارې نوی مشر د کرکټ د ملي ټیم تکړه باولر شاپور زدران ته د معاش او امتیازاتو د بیرته حواله کېدو ژمنه ورکړه. شاپور زدران له یوې مودې راهیسې د ملي ټیم له ترکیبه ایستل شوی و. د شاپور زدران په وینا دا کار د سلیقوي اختلافاتو له کبله شوی و. د کرکټ بورډ عمومي رئیس عاطف مشال پرون له شاپور زدران سره په کتنه کې وویل چې د لوبغاړو ټولو مشروع او قانوني غوښتنو ته به مثبت ځواب وایي. تر دې وړاندې د کرکټ بورډ نوی عمومي رئیس د ملي ټیم پر یوه بل لوبغاړي شفیق الله شفق لګېدلی بندیز پای ته ورسوه او وویل چې نوموړي ته به په ملي لوبډله کې د لوبېدو چانس ورکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هغه ترک پولیس چې په انقره کې د روسیې سفیر واجد فتح الله ګلن د شبکې غړی و. اردوغان پرون په یوه خبري غونډه کې وویل هیڅ دلیل نشته چې دا خبره پټه کړو چې هغه د فتح الله ګلن د شبکې غړی و. د له ټولو ارتباطاتو او هر څه دا خبره څرګندېږي. اردوغان همداراز وویل
بو کیشینن یورت دشندکی باغلانتلاری نلردیر
لا به هر سره د تماسونو په اړه هم ځینې نښې شته. اوس زموږ استخبارات او زموږ نورې ادارې کار ته دوام ورکوي. موږ به نتیجې له څېړنو وروسته اعلان کړو. د ترکیې چارواکي د ګولین پلویان ګولینست تر روسي شبکه یا فیتو بولي. په خپله ګولین په امریکا کې اوسي. تر دې وړاندې د سهشنبې په ورځ د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د امریکا د بندنیو چارو وزیر جان کری ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې ترکیه او روسیه پوهیږي چې په انقره کې د روسیې پر سفیر په حمله کې د فیتو ډله لاس لري. ګولین په خپله د روسیې د سفیر اندری کارلوف وژنه غندلې او هغه ناوړه تر روسي عمل بللی دی. د ترکیه پوځ او دولتي رسنیو پرون وویل چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت سختدریز ډلې له لوري په درو جلا ځانو ژوندو حملو کې 14 ترک پوځیان وژل شول او 13 نور ژوبل شول. د پوځ د یوې خبر پاڼې او د ترکیې د راډیو تلویزیون ټي آر ټي د راپور له مخې دا بریدونه د سوریې په الباب ښار کې وشول. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د روسیه او سوریې د سخت مخالفت سره سره د هغې کمیټې جوړولو ته رای ورکړه چې په سوریه کې له بشري حقونو څخه سرغړونو او جنګي جرمونو ته دوسیه اچوي. دغه پریکړه لیک چې د لیختنشتاین لخوا ترتیب شوی د روسیې له خبرداري سره سره پرون د 105 موافقو او 15 مخالفو رایو سره تصویب شو. 250 هیوادونو ورته ممتنې رایه ورکړه. روسیه ویلي وو چې دغه اسامبله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په کار کې مداخله کوي. د هغې شورا چې روسیه دایمي غړی ده او تر اوسه د سوریې د جنګي جرمونو د ادعاو د څېړلو لپاره د هڅو مخه ډپ کړې ده. ایران او چین هم هغه هیوادونه وو چې دغه پریکړې لیک ته منفي رایه ورکړي. دغه جوړیدونکو کمیټه به د ملګرو ملتونو له تحقیقاتي کمیسیون سره چې تر اوسه د دغې جګړې په جریان کې د ترسره شوو ظلمونو په اړه په جزئیاتو راپورونه خپاره کړي دي له نږدې کار کوي. او د کرملین ویان دیمتری پیسکوف وایي نه پوهیږي چې آیا ولسمشر ولادیمیر پوتین د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې د ځان کاندیدولو اراده لري او که نه لري. پیسکوف پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پوتین د نورو شپږو کلونو لپاره غواړي چې ولسمشر وي وویل په دې نه یم خبر.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. په بامیانو کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 0 ټیټه منفي 8. په ګردیز کې هم اسمان شین دی خو د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي 3. په کابل کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي 3. په هرات کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1. په مزار شریف کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 3. په فیض آباد کې بیا اسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 4. په کندهار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 8. او په جلال آباد کې هم اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 6 ټیټه 1. خو وخت
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ 2019 ته په سر بیره د غراز لویو خارونو کې د اف ام په 15 صفه هم اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په کابل کې د ولسي جرګې د یو غړي پر کور د تېر شپې په وسلوال حمله کې ویل کېږي 15 تنه وژل شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د وسلوالو طالبانو د خبرو مرجع د افغانستان حکومت دی چې کولی شي د دوی احتمالي شرطونه پوره کړي.
یوازینی مرجع چې د ملل متحد څخه وغواړي چې د تور لیست کې نفران یا داخل کې یا وزارت لیست کې لري کې هغه رسمي او یوازینی باصلاحیت مرجع د افغانستان منتخب حکومت.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د غرض اورئ چې هغه پاکستاني ځوان چې د جرمني د برلین د حملې په شک د لنډ وخت لپاره نیول شوی یو بلوڅ بیلتون غوښتونکی دی چې د پاکستاني پوځیانو تعقیب له ویرې جرمني ته پناه وړې وه. د ژوند رنګونو کې له یوه ځوان سره غږېدلی وو چې پوهنتون یې ویلی خو د کار په پیدا کولو کې لویه ستونزه لري.
کار پسې ګرځو څه واسطه ونه لري، کار نه کوي، بستونه ویشل شوي وي، د پلاکي مربوط له هغو طرف واسطه کوي چې د هر چا مربوط وي هغه به واسطه کوي.
رزو د کابل تیر شپې د وسلوال برید موضوع ته مخکې خبرونه کوم واوریدل چې په کابل کې د خوشحال خان په خوشحال خان مینه کې تیر شپه د ولسی جرګې د یو غړي په دې جرګه کې د هلمند استازي معلم میرولی پر کور وسلوالو برید کړی و. په دغه برید کې د څو تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. دغه راز د راپورونو له مخې ویل کېږي چې پخپله میرولی هم ټپي شوی دی. همدا شېبه له کابله د ازادي راډیو خبریال راسره سحرګل امیرزی راسره د ټلیفون په لیکه دی. بلې امیرزی، صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه نوری صاحب، خوشحاله اوسئ. لکه څنګه چې تاسو ویل، تیره شپه همداسې وسلوالو کسانو د هلمند ولایت د خلکو د استازي په کور چې معلم میرولی پر کور وسلوال برید وشو. په دغه برید کې 15 تنه چې موږ کوم وروستو جزئیات ترلاسه کړي وژل شوي دي. پولیس وایي چې درې وسلوال انتحاریان وو او د کابل په خوشحال خان مینه کې د معلم میرولی په کور باندې دغه برید وکړ. دی وایي چې د دغه برید په نتیجه کې د نوموړي درې ساتونکي وژل شوي او همداراز د کورنۍ دوه غړي وژل شوي دي. دغه حمله یو څه دوامداره وه، خو بیا وروسته امنیتي ځواکونه او په ځانګړې توګه کمانډو ځواکونه سیمې ته ورسېدل. د میرولی پر کور چې کومه حمله وه، هغه یې ماته کړه او حمله پای ته ورسېده.
د راپورونو کې ویل شوي چې په خپله میرولی په دغه حمله کې ټپي شوی دی. موږ هم هڅه وکړه چې په دې اړه له چارواکو سره خبرې وکړو او په خپله هم میرولی سره وغږیږو، خو بریالي نه شو. له حملې وروسته وضعیت څه ډول دی؟
تر اوسه خو وضعیت ښه دی. لا تر اوسه چې موږ کومې اړیکې نیولي، هغه سیمه تر کنټرول لاندې د امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي. بیا د کوم برید د هڅې کوم راپور نه لرو. او د معلم میرولی په اړه باندې هم هلته یعنې شاهدانو ځینو کسانو چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي او سم تایید هم نه دي، خو د میرولی د ټپي کېدو راپور هم شته او تر اوسه پورې بیا داسې کومه هڅه نه ده شوې.
بله سحرګل امیرزی، له تاسو نه مننه. له بلې خوا دغې حملې په اړه خبري رسنیو ویلي، رویترز آژانس ویلي دي چې ښایي ځینې وسلوال تر اوسه په کور کې دننه وي، خو تر اوسه دا خبر په مستقل یا خپلواکه توګه نه شي تاییدېدلی. لکه څنګه چې موږ ویلي، د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. د رویترز خبري آژانس په وینا وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دا حمله دوی کړې ده ځکه چې په دغه کور کې د هلمند استازي په کور کې یوه مهمه پوځي غونډه کېدله او دوی پرې حمله وکړه. په دې اړه بیا هم هڅه کوو چې نور معلومات راټول کړو او تاسو د دې پېښې له وروستي جریانه خبر کړو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان حکومت وایي د سولې پروسه ورته ډېره مهمه ده او که وسلوال طالبان سوله غواړي باید د افغانستان حکومت ته مراجعه وکړي. د ولسمشر غنی ویان هارون چخانسوري دا خبره وروسته له دې وکړه چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا وویل چې که مشران له تور لسته وویستل شي، حاضر دي چې له امریکایانو سره خبرې وکړي. په دې اړه عصمت سروان راپور لري.
ارګوای دا د افغانستان د قانوني حکومت صلاحیت دی چې د ملګرو ملتو له تور لیست د چا د نوم د ایستلو یا په لیست کې د شاملې دوه غوښتنه وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویندوی محمد هارون چخانسوري دا خبره وروسته له دې ازادي راډیو ته وکړه چې طالبانو یو وار بیا له امریکا سره مشروطو خبرو ته تیاری وشوده. هارون چخانسوري ګوبل
د تور لیست په حساب یوازینی مرجع چې رسمي صلاحیت لري چې د ملل متحد څخه وغواړي چې د تور لیست کې نفران یا داخل کې یا تاجرات باندې راسي یا د تور لیست یا تاجرات لیست څخه لیرې کې، هغه رسمي او یوازینی باصلاحیت مرجع د افغانستان منتخب حکومت دی.
د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي که د دوی شرطونه ومنل شي، حاضر دي چې له امریکا سره د سولې خبرې وکړي. مجاهد ویلی چې له امریکا سره د سولې د خبرو لپاره د طالبانو شرط دا دی چې د دوی د مشانو نمونه د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیسته وویستل شي او ټول بهرني پوځیان له افغانستانه ووځي. خو د افغانستان د ولسمشر ویندوی هارون چخانسوري د طالبانو د دې غوښتنې د ردولو ترڅنګ وویل چې که طالبان سولې ته لیوالتیا لري نو د سولې اصلي مرجع چې باید طالبان ورته رجوع وکړي هغه د افغانستان منتخب حکومت دی.
د سولې پروسه د افغانستان لپاره ډېر مهمه ده او په دې پروسه کې د افغانستان حکومت خپل د عمده شریکانو سره په خاصتا د امریکا متحده ایالات چې د افغانستان یو بنیادي شریک دی د هغوی سره دا موضوعات ورسره شریکیږي او مشوره هم کېږي، ولې یوازنۍ هغه رسمي او هغه اصلي لاره چې د سولې پروسه مخته بیایي رسمي لاره د افغانستان منتخب حکومت دی چې د دې لارې څخه هر څوک چې غواړي د سولې د پروسې سره یو ځای سي هغه باید د افغانستان د حکومت سره په تماس کې شي او خبرې وکړي او دا نتیجه هم ورکړي. مختصر لري چې بدن افغاني مذاکرات نتیجه مثبته ده او پایلی ته رسیږي.
طالبانو لس روزی وړاندې هم ویلي وو چې که د دوی شرطونه ومنل شي د سولې مخامخ خبرو ته حاضري شي. د طالبانو په نویو شرطونو کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر په رسمیت پیژندل او د ملګرو ملتونو له تور لسته د طالب مشانو د نمونو ایستل شامل دي. په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویندوی سهیل شاهین له قوله د پاکستان د نیوز ورځپاڼې لیکلي وو چې دا شرطونه له امریکا او د دغه هیواد له متحدانو سره د مخامخ خبرو لپاره ضروري دي.
و امر دلته د افغانستان جمهور ریاست ویلي وسلوال طالبانو د خبرو مرجع د افغانستان حکومت ته چې کولای شي دوی احتمالي شرطونه ام پوره کړي. اوس یو ځل بیا په مخ کې د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته کابل کې د ولسی جرګې د یو غړي پر کور د تېرې شپې په وسلوالو حمله کې ویل کېږي 15 تنه وژل شوي. دغې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی او حمله هم په ولسی جرګه کې د هلمند د استازي معلم میرولي پر کور شوې ده. ناتو وایي د افغان دفاعي ځواکونو د ملاتړ له بسپنې سره 390 میلیون ډالر مرسته تصویب کړه. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویل نشي موادو سره د مبارزې لپاره پر یوې نوې ستراتیژي کار پیل کړی. د خبرې د وزارت د پالیسۍ او همغږۍ مرستیال جاوید احمد قائم پرون په هرات ښار کې د څو ولایتونو له والیانو سره په ګډه غونډه کې وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د دې لپاره د دې ادارې نوی مشر د کرکټ د ملي ټیم تکړه باولر شاپور زدران ته د معاش او امتیازاتو د بیرته حواله کېدو ژمنه ورکړه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هغه ترک پولیس چې په انقره کې د روسي سفیر وواژه د فتح الله ګولن د شبکې غړی و. د ترکیه پوځ او دولتي رسنیو وویل د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت د سخت دریځې ډلې له لورې په دریو جلا ځان وژونکو حملو کې پرون 14 ترک پوځیان ووژل شول او 3 نور ژوبل شول. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د روسیې او سوریې د سخت مخالفت سره سره د هغې کمیټې جوړولو ته رایه ورکړه چې په سوریه کې له بشري حقونو څخه سرغړونو او جنګي جرمونو ته دوسیه اچوي. او د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف وایي نه پوهیږي چې آیا ولسمشر ولادیمیر پوتین د 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې د ځان کاندیدولو اراده لري او که نه لري. ازادي راډیو او ریاو سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالی محمد سالی د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی او غټه کې وړاندې کوي.
د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رایټس واچ د زرداد فریادی په باب لیکنه خپره کړې چې څو ورځې مخکې له بریتانیا څخه افغانستان ته انتقال سو. د لیکنې سرلیک دی خوشې سوی افغان جنګ سالار شایي له هغو کسانو غچ واخلي چې د ده په زندانی کېدو کې یې نقش درلود. د لیکنې لیکوال له نن څخه 15 کاله مخکې وخت ته ځي چې د لندن په یوه محکمه کې ځینو افغانانو د زرداد فریادی د قضیې په اړه شاهدي ورکړه. د لیکنې په حواله فریادی هغه جنگ سالار دی چې په 1990 کلونو کې په سروبي کې ځینې مسافر برمته او شکنجه کړې وه. دا یوه مهمه قضیه او اوله دوسیه وه چې په بریتانیا کې تر نړیوال صلاحیت لاندې ترسره سوه. د هیومن رایټس واچ د دې لیکنې لیکوال لیکلي د زرداد فریادی د قضیې دغه زړور شاهدان اوس له جدي خطر سره مخامخ دي. د دغو کسانو له شاهدۍ سره زرداد په 40 کلبان محکوم سو. خو د لیکنې په باور په بریتانیا کې چارواکو څو ورځې مخکې په ناڅاپي ډول زرداد فریادی ته د مشروطې عفو اعلان وکړ او افغانستان ته یې اخراج کړ. د هیومن رایټس واچ په لیکنه د بریتانوي چارواکو لخوا په ناڅاپي ډول زرداد ته د هغه تر خوشې کېدو څو ورځې مخکې د عفو اعلان شاهدانو ته د خطر زنګ و. ځکه دغه خطرناک سړی بیرته د هغوی منځ ته ورځي او د لیکوال په باور یو شاهد هم د دې سړی له خطر څخه خوندي نه دی. هغه څوک چې لا هم پلویان لري او څرګنده کړې ده چې د شکنجې او نورو جرمونو د کولو توان ورسره دی. په لیکنې کې لولو: زرداد چې کابل ته ورسېد د لنډې شیبې لپاره ونیول سو، خو د دوشنبې په ورځ د یو لوړ رتبه افغان چارواکي په منځګړیتوب خوشي سو. د دغه چارواکي نوم نه دی اخیستل سوی. دې مسالې اندېښنې پارولې چې زرداد شایي له هغو کسانو غچ واخلي چې په لندن کې د ده د بندي کېدو سبب سول. د مقالې لیکوال زیاتوي: د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو کې ژمنه کړې چې د دغه هیواد هر وګړی به د بشري قوانینو له مخې ساتي، حتی که د دوی حفاظت د مهمو سیاسي شخصیتونو د تحقیقاتو سبب کیږي هم. لیکوال لیکي: خو که د افغانستان ولسمشر غواړي د دغه تعهد په باب خپل جدیت څرګند کړي، باید پایل له زرداد فریادي وکړي او د هغه د قضیې شاهدان خوندي کړي. ستار آنلاین خبرونې هم په خپل تازه غنی کې د افغانستان په باب یو لیکنه خبره کړې او د افغان پولیسو په لیکو کې د بچابازي په دې ته پام اړولې ده. خبرونې د شیرینی په نامه د یوې ښځې کیسه راخستې چې په هلمند کې ژوند کوي او له ځوان لیور څخه په لشکرګاه کې د پولیسو لخوا ناوړه استفاده کیږي. د خبرونې په لیکنه دا یو کوچنی مثال دی، خو خبرونې دا یوه مخ په زیاتېدونکې ناروغي بللې چې له کبله یې له کوچنیو هلکانو څخه استفاده کیږي. میرمن شیرینه یوه له هغو دیارلسو کورنیو ده چې د فرانسې خبري اژانس ورسره مرکه کړې او د دوی په وینا له ماشومانو یې د امنیتي ځواکونو لخوا چې لویدیځې ملاتړ کوي جنسي استفاده کیږي. ستار آنلاین خبرونې د میرمن شیرینې خبرې راخیستې چې ویلې دي: دیارلس کلن لیور یې د سږکال په لومړیو کې په هلمند کې د پولیسو د یوه قمندان لخوا په داسې حال کې په زوره بوتلل سو چې نارې یې وهلې. میرمن شیرینه وایي: کله چې مې نارې کړې لیور مې خوشې کړې، د قمندان کسانو د ټوپک شپېلۍ زما خواته ونیوله او ویې ویل: آیا غواړې د کورنۍ ټول غړي دې ووژل سي؟ دا هلک هېر کړې.
آیا ستره محکمه د وزیرانو د استیزا په اړه د ولسی جرګې پریکړه تایید کړې ده؟ خپل ستر محکمې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان یوه حکومتي منبع وایي چې د کابینې د یو شمېر وزیرانو د سلب سرایت کولو په تړاو ستره محکمې د ولسی جرګې پریکړه تایید کړې ده. نور تفصیل د عبادالله هننزي په راپورټ کې.
د افغانستان سترې محکمې د کابینې د وتنو وزیرانو د سلب صلاحیت کولو په تړاو د ولسی جرګې پریکړه تایید کړې ده. په افغان حکومت کې یو موثقه سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته یا د موضوع مطرح کړې ده. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د اداري پلاوي یو غړي د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل هغوی هم د سترې محکمې له لوري د ولسی جرګې د پریکړې د تایید په اړه راپورونه ترلاسه کړي دي. د دې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي وویل سترې محکمې ویلي په دې اړه کوم خاص نظر نه لري او دغه مسله یې د مقننه قوې له خاصو صلاحیتونو بللې ده. دای وایي: موږ دا اورېدلي چې سترې محکمې ویلي چې په دې اړه کوم خاص نظر نه لري. استیزاد د ولسی جرګې حق دی. د تخنیکي پلوه هره موضوع هغوی پورې اړه لري او د بنسټونو د واکونو د ویش له پلوه استیزاد د ولسی جرګې حق دی او په دې اړه د اساسي قانون دوه نویو ماده د تفسیر وړ نه ده. جمهوری ریاست سباندی یو میاشت مخکې د ولسی جرګې له لوري د کابینې د وو وزیرانو د سلب صلاحیت کولو موضوع سترې محکمې ته راجې کړه او اعلان یې وکړ چې تر وروستۍ پریکړې پورې به سلب صلاحیت شوي وزیران خپل کار ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو، د فواید عامې، د کار او ټولنیزو چارو، د ترانسپورټ، د پوهنې، د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د لوړو زده کړو وزیران له 80% څخه د پراختیايي بودیجې د کم مصرف له کبله د ولسی جرګې له لوري سلب صلاحیت شول. که څه هم د وزیرانو د استیزا په اړه د سترې محکمې د پریکړې ځنډېدل غبرګونونه راپارولي، خو د سترې محکمې عمومي اداري امر عبدالله عطایي د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل لا تر اوسه په دې اړه سترې محکمې کومه پریکړه نه ده کړې. له دې مخکې ولسی جرګې له حکومت څخه غوښتي وو چې نور کسان د کاندید وزیرانو په توګه دې جرګې ته د باور رایو د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړي. هاخوا حقوقي کارپوهان وایي که چیرې د کابینې د وتنو وزیرانو د سلب صلاحیت کولو په تړاو د ولسی جرګې پریکړه د سترې محکمې له لوري تایید شوې وي، د حقوقي اړخونو په پام کې نیول سره شوې. په دې اړه حقوقي کارپوه کبیر رنجبر وویل: دای وایي زه فکر نه کوم چې کومه سیاسي پریکړه شوې وي. که چیرې هغوی سیاسي پریکړه کړې وي، په هغه صورت کې خپل استقلال له لاسه ورکوي. زه په دې باور یم چې یوازې حقوقي اړخونه په پام کې نیول شوي او له مخې پریکړه شوې ده. ځینې رسنیو راپورونه خپاره کړي چې سترې محکمې د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ د تقابل د نه رامنځته کېدو په خاطر د وزیرانو د استعزا او سلب صلاحیت کولو په موضوع کې د ولسي جرګې په ګټه پریکړه کړي.
د افغانستان ولسي جرګې له دې مخکې د افغانستان حکومت ته خبرداری ورکړی و چې دوی به د 1290 دا جرګه به د 1290 مالي کال بودیجه تصویب نه کړي که چیرې سلب صلاحیت شوي وزیران له خپلو دندو لرې نه شي. ولسي جرګې پرون دغه د 1290 مالي کال بودیجه بیا هم تصویب نه کړه، خو ویل چې دا پریکړه سیاسي نه ده بلکې په بودیجه کې ځینې ستونزې وې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مون درکو، قضاوت پخپله وکړي.
هغه ځوان چې په وروستیو ورځو کې د جرمني د برلین د حملې په شک د لنډ وخت لپاره ونیول شو او نوم یې د خبرونو په سرټکو کې یاد شو، یو بلوڅ بیلتون غوښتونکی دی چې د پاکستاني پوځیانو د تعقیب له ویرې جرمني ته پناه وړې ده. نوید بلوڅ په خپله خاوره کې شکنجه شوی او کړاوونه لیدلی دي. اسمت سروانی نور تفسیر وړاندې کوي.
د 23 کلن نوید بلوچ د پاکستانی پوځیانو د شکنجې له بیرې جرمني ته پناه وړې ده. دی چې بلوچ بیلتون غوښتونکی دی، له خپلې خاورې 6000 کیلومتره لرې جرمني ته له پناه وړلو تقریبا یو کال وروسته د برلین د سه شنبې د شپې د حملې په شک د لنډ وخت لپاره ونیول شو. په برلین کې یو موټر چلوونکی د لارې په وسیله د کرسمس په بازارګۍ په حمله کې 12 تنه ووژل او 50 نور ژوبل کړل. د پیښې وار بیا هغو 1.5 میلیون پناه غوښتونکو ته پام واړاوه چې جرمني او نورو اروپایي هیوادونو ته پناه وړې ده. په داسې حال کې چې اکثرو مهاجرو له جګړې او شکنجې خپل هیوادونه پرېښي دي، په فرانسې او بلجیم کې د سختدریزو مسلمانانو له لورې تروریستي بریدونو یو شمېر پناه غوښتونکي هم زیانمن کړي دي. د نوید بلوچ یو ملګری واجد بلوچ ازادي راډیو ته وویل، سره له دې چې د جرمني چارواکو وویل چې نوید یې خوشی کړی خو له نوموړي سره لا هم کتلی نشي. نوید او واجد دواړه د پاکستان د بلوچستان ملت پال بلوچان دي. د دوی په ایالت کې له 2004 میلادي کال راهیسې د بیلتون غوښتونکو د جګړې ترڅنګ فرقه پالې حملې کیږي. واجد بلوچ د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل، موږ د شکنجې او ځپل کېدو له ویرې جرمني ته وتښتیدو، خو دا ډول نیونې موږ غمجنوي. د زیاته کړه، موږ په بلوچستان کې د ورته سخت دریځې قربانیان یو او د جرمني له ولس سره ژوره خواخوږي لرو. واجد وویل چې ملګری نوید بلوچ د فبروري په میاشت کې جرمني ته ورسید او د پناه غوښتنه یې وکړه چې لا هم پرې غور روان دی. د زیاته کړه، نوید بلوچ وروسته له دې وتښتید چې پاکستاني پوځیانو د ایران پولې ته نږدې د کیچ ولسوالۍ په مان سیمه کې د پرکور یرغل وکړ.
اوس د برلین د حملې اصلي مشکوک یو تونسی دی چې پولیس یې په لټه کې دي.
د ژوند رنگونه
نمی حکیم جان، زه په خپل ترسپوري بیکار یم. تیر کال پانتون فارغ شوم، ترسپوري کوم دنده نه لرم.
کوم پانتون فارغ
شوم؟ تعلیم تربیه.
کوم پانتون؟
غزنی پانتون.
کار پسی ګرځېدلی؟
کار پسی ګرځو، سوایسته ونه لري کار نه کی.
کوم ځای ته تللی ترسپوري؟
ترسپوري د ماجر وزارت تللی یم. شرط لیست کې نه راولې مو شاین نم شرط لیست کې امتحان ورکړی. په امتحان کامیاب مې مشکل درته جوړې نه دی پیدا. بستون ویشل سوی وعده دی پلان کې مربوط لوغو طرف واسطه کوي، سیدار چې مربوطي هغه واسطه کوي.
اته سیدا یو کال بیکاره کنه، څومره درته سخت ده، څومره کور کې پتانګي؟
بیکاره سوی ډیر پتانګي، ورځ نه تیریږي، کار نه یې سیاسته مو یو شی هغه ده یاد وځي.
پانتون دي چې ویل چې سم اساسي دی ویل کې صرف سند دی وخت
نه اساسي مو ویل ده درس مو ویل ده.
څوم نمبر اسوي
50 تیم پیسې دی ده
50
تیم پیسې ده. دویم نمبر ده پانتون فارغ شوی.
بیا اقتصادم څنګه ده؟ کورنۍ دې د تاسو ګټې ته ضرورت لري؟
اقتصادي وضعیت مو ډیر خراب ده، ځکه چې یو پلار ده هغه کار کوي خو اوس ویني نه غم بیا کار ده وځي پنه لري. نور تر ما وایلی چې دغه په مکتب کې دي، نو اقتصادي وضعیت هم ډیر مشکلات سره مخ.
نو بیا د خورنه نور خرڅ مصرف څنګه پوره کوي؟
نور خرڅ مصرف چې زخت روس پورې پلار وظیفه درلوده دغه له طریقه پر کېده. اوس پیله ناغم یې کار سوی ده، زما د کار څنګه تر اوسه کوم کار نه دی.
نو که ام دې دوام موږ کار پیدا نه کی بیا وڅکه
بیا مجبور یې سیاب خارج ته دی یو بل چیر بل کار وکای ایران ته یا پاکستان ته یو بل مملکت ته کار وکای
ای تاسو په نظر ولی اوس وخت اکثر ځوانان له بیکاری نه شکایت کوي چې کار نسته
دا اوس دولت کې د ټول چوکي ویشل شوی دی اتمن به یو ګوند مربوط یې بیا به کار کوي کنه کار نه درکې هر کال پلوکا او نفر فارغيږي له درسو چې لوړ تحصیلاتم لري خو کار څوک نه ورکوي بده سي ته به اتمن یو پښتبانه لري کړي پښتبانه نه درلود کار نه شي کول کار څومره لایق یې امتحان ورکې کامیاب هم شي خو څوک نه پیږي
یعنی دا یو کال ست په کار پسی ګرځي دا تاسو خپل تجربه سوي دا مسله
هو ما تجربه سوي دا چې مثلا وزارت ورشي وعده د پلان کې مربوطه لغه طرفه واسطه وکړي
غیر لغنه کېږي
غیر لغنه کې
ډیره مننه خیر اوسه
نو د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو زمو همکار اره شمایون سلو تر غلې او مایکروفون ورته سپارم خره غلاست
تشکر نوري صاحب سلام و درود بر شما ساعت 7:30 دقیقه صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 اف ام از رادیو آزادی میشنوید در این مجله خبری نیم ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم در ادامه این برنامه خواهید شنید که افراد مسلح شب گذشته بر منزل یک عضو پلیسی جرگه افغانستان در کابل حمله کردند مرد جوانی که به ارتباط حمله اخیر در بدین برای مدت کوتاه دستگیر شده بود یک جدایی طلب بلوچ است که در سال گذشته به آلمان پناه آورده است برنامه رنگ های زندگی امها ماده نشر است اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان منطقه و جهان افراد مسلح شب گذشته بر منزل یک عضو پلیسی جرگه در کابل حمله کردند. پیمان ناتو می گوید برای حمایت مالی نیروهای افغان 390 میلیون دلار را تصویب کرده است. رئیس جمهور ترکیه می گوید افسر پلیس که سفیر روسیه را در انقره به قتل رسانید عضو شبکه فتح الله گلن است. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. افراد مسلح شب گذشته بر منزل یک عضو پلیسی جرگه افغانستان در کابل حمله کردند. بر اساس گزارش‌های اخیر در نتیجه این حمله بر منزل معلم میرولی نماینده هلمند در پلیسی جرگه 5 تن کشته شدند. پلیس میگوید 3 مهاجم مسلح انتحاری به منزل این وکیل پلیسی جرگه در خوشحال خان مینه یورش بردند که در اثر آن 3 محافظ و 2 عضو خانواده وی کشته شدند. آژانس خبری رویترز گزارش داده است که حفیظ بارگزای فرزند یک عضو شناخته شده دیگر پلیسی جرگه افغانستان در جریان این حمله زمانی کشته شد که به دیگران کمک میکرد تا از محل رویداد خارج شوند. نیروهای خاص خود را به محل رویداد رسانیده با مهاجمان درگیر شدند. طالبان میگویند برای جلوگیری از یک جلسه مهم مقامات امنیتی بر این منزل حمله کردند. ناتو روز چهارشنبه گفت برای حمایت مالی نیروهای افغان 390 میلیون دلار را تصویب کرده است. از این پول معاش و سایر امتیازات عساکر پرداخته می شود و 37 پروژه به شمول خدمات لوجستیکی اجرا خواهد شد. یک بخش از این پول به وسایل صحی و آموزش نیروهای افغان نیز اختصاص داده خواهد شد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید یک استراتژی جدید جلوگیری از مواد مخدر را برا انداخته است. این مطلب را جاوید احمد قائم معین پلیسی و هماهنگی این وزارت در گردهمایی دیروز با والیان هرات، بادغیس، نیمروز، غور و فرا در شهر هرات ابراز داشت. آقای قائم افزود
سال آخر که 2016 است ارقام ما نشان می‌دهد 85.8 هکتار پایین آمده بود که در کل 7% کاهش نشان می‌دهد.
به گفته معین وزارت مبارزه با مواد مخدر در بین ولایت‌های جنوب غرب بیشترین کوکتار در ولایت بادغیس و کمترین در ولایت هرات کشت شده است. 90% هیروئین جهان از کوکنار افغانستان تولید می‌شود. ادامه اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می‌شنوید. اتحادیه موترهای باربری افغانستان از والی ننگرهار خواستار آن شدند که از اخاذی در امتداد شاهراه تورخم کابل جلوگیری کند. طلا محمد اطمانزای رئیس این اتحادیه گفت 43,000 افغانی در امتداد این راه به طور غیر قانونی گرفته می شود. محمد گلاب منگل والی ننگرهار وعده سپرده است که در این مورد اقدام خواهد کرد. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد با وصف مخالفت شدید روسیه و سوریه بر ایجاد کمیته رای داد که دوسیه‌های تخطی از حقوق بشر و جرایم جنگی را در سوریه باز بکند. این مصوبه که از جانب لختنشتاین ترتیب شده بود و با وصف هشدار روسیه روز چهارشنبه با 105 رای موافق و 15 رای مخالف تصویب شد. 52 کشور به این مصوبه رای ممتنع دادند. روسیه گفته است این اسمبله در با امور شورای امنیت سازمان ملل متحد مداخله می کند، شورایی که روسیه عضویت دائمی آن را دارد و تا اکنون از بررسی ادعای جرایم جنگی در سوریه جلوگیری کرده است. رئیس جمهور ترکیه می گوید افسر پلیس که روز دوشنبه سفیر ترکیه را در انقره به قتل رسانید یک عضو شبکه فتح‌الله گولن می باشد. رجب طیب اردوغان در نشست خبری دیروز گفت
Bu kişinin yurt dışındaki bağlantıları nelerdir?
دلایل از تماس‌های وی با خارج موجود است. اکنون استخبارات و دیگر ادارات ما به کارهای خود ادامه می‌دهند. ما نتایج را بعد از بررسی اعلان خواهیم کرد. مقامات ترکیه هواداران فتح‌الله گولن را شبکه تروریستی گولنیست می‌نامند. این روحانی ترکیه از سال‌هاست که در آمریکا به سر می‌برد. بر اساس یک خبر دیگر، رسانه‌های دولتی ترکیه و اردوی این کشور گفتند که در نتیجه سه حمله انتحاری شورشیان گروه‌های دولت اسلامی در شمال سوریه، 14 عسکر ترکی کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. از ماه آگوست به این سو این بیشترین تلفات است که در یک روز به نیروهای ترکی وارد می‌شود. اردوی ترکیه از آغاز عملیات در شمال سوریه تا اکنون در مجموع 35 عسکر خود را از دست داده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین میگوید نمیداند که آیا رئیس جمهوری این کشور در انتخابات سال 2018 میلادی خود را نامزد خواهد ساخت یا خیر. ولادیمیر پوتین از سال 1999 میلادی به این سو به حیث رئیس جمهور یا صدر اعظم در روسیه بر اریکه قدرت بوده است. در حالی که اکثریت به این باورند که پوتین 63 ساله در انتخابات آینده خود را نامزد خواهد ساخت و کارشناسان میگویند او برای آینده سیاسی خود بسیار محتاطانه گام برمی‌دارد، اما سخنگوی کرملین گفته است که انتخابات در حال حاضر شامل آژندا نیست.
شنونده های عزیز سلام و صبحتان بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین منفی 3، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین 1، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین 3، آسمان همچنان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 20، پایین ترین 6، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 20، پایین ترین 7، آسمان همچنان آفتابی. بامیان برای 12 ساعت آینده سردترین هوا را دارد. بلندترین درجه حرارت 0، پایین ترین منفی 8، آسمان همچنان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 5، پایین ترین منفی 3، آسمان آفتابی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 4، آسمان قسمت ابری. اوقات شما خوش.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعت خواهید شنید. حکومت افغانستان می گوید اگر طالبان واقعاً به صلح مایلند، باید در مورد شرط دور ساختن نام رهبریشان از دست سیاه به حکومت مراجعه کنند. ستر محکمه افغانستان فیصله ولوسی جرگ را در مورد سلب صلاحیت 7 وزیر کابینه تایید کرد.
ما امیر شنیدیم که ستر محکمه گفته که نظر خاص در این مورد ما نداریم. استیضاح حق ولوسی جرگ است.
در برنامه رنگ های زندگی هم خواهید شنید.
تنها مسئله هستم تو کدام مصرفیت خاص نیست. دولت آنقدر توجهی که به نسل جوان باید داشته باشه نداره.
با رادیو آزادی باشید. طوری که در خبرها شنیدید، افراد مسلح شب گذشته بر منزل یک عضو ولسی جرگه در کابل حمله کردند و این حمله تلفات را هم در قبال داشته است. همکارم نسیم شفق را در خط تلفن با خود داریم. آقای شفق، تازه ترین اطلاعات در مورد این رویداد چیست؟ آیا این رویداد تا هنوز هم ادامه داره یا پایان یافته؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. بله، معلوماتی که تا هنوز ما به دست آوردیم این است که در این حمله 5 تن در مجموع کشته شده که 3 نفر از محافظین میرولی عضو ولیسی جرگه است و 2 نفر هم یکی پسر بایدلا بارگزای و یکی هم یک عضو خانواده میرولی خان عضو ولیسی جرگه و مهاجمان هم 3 نفر بوده. معلومات ابتدایی که پلیس میگه نشان میده که هستیشان از پا در آمده و باید بگویم که این حمله حوالی ساعت 7 شام آغاز شد و تا نیمه های شب ادامه داشت. مسئولین امنیتی میگه که هر 3 مهاجم از پا در آمده و ساعت تحت کنترل است. طالبان مسلح گفتند که این حمله را اونا انجام داده و اونا ادعا کردند که در خانه میرولی خان در شاهی خوشحال خان یک نشست امنیتی ادامه داشت، اما پلیس و برخی از شاهدهای عینی گفته که هیچ کدام نشست امنیتی نبوده بلکه یک مراسم مهمانی بوده. طالبا او را مورد حمله قرار داده. تا هنوز جزئیات به گونه کامل مشخص نیست و تعداد تلفات هم طور که باید مشخص شود مشخص نیست و این مورد معلومات اخیر حتما با شنونده های رادیو آزادی در میان خواهیم گذاشت.
تشکر آقای شفق. گزارش همکارم نسیم شفق را از کابل در مورد حمله افراد مسلح بر منزل یک عضو ولیسی جرگه در کابل شنیدید.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
حکومت افغانستان بعد از این که طالبان گفتگوهای صلح را یک بار دیگر مشروط ساختند میگوید اگر آنها واقعا مایل به صلحند باید در مورد شروط دور ساختنشان با حکومت افغانستان مراجعه کنند. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این مطلب را بعد از آن ابراز داشت که طالبان گفتند اگر نام رهبران آنها از لیست سیاه دور ساخته شود حاضرند با آمریکا مذاکره کنند. تفصیل بیشتر را سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
ارگه ریاست جمهوری بعد از اینکه شورشیان طالب یک بار دیگر مذاکرات صلح را با دور شدن نامهای رهبری آنها از لیست سیاه مشروط ساخت گفت این صلاحیت حکومت افغانستان است که تقاضای دور یا شامل ساختن نام کسی در لیست سیاه را بکند. محمد هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری گفت یگانه مرجع به ارتباط لیست سیاه که صلاحیت رسمی دارد تا از ملل متحد بخواهد که نام کسی را در لیست سیاه شامل سازد یا تعذیرات بر آنها وضع کند یا تقاضا کند که نام کسی از این لیست دور شود، این مرجع رسمی یگانه حکومت منتخب افغانستان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید اگر شرطهای آنها پذیرفته شود آماده گفتگو با آمریکا خواهند بود. او گفته است که شرط طالبان برای گفتگوی صلح با آمریکا این است که نام‌های رهبران آنها از لیست سیاه دور ساخته شوند و همه عساکر خارجی افغانستان را ترک گویند. ولی هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این تقاضای طالبان را رد کرده گفت که اگر طالبان واقعا مایل صلح باشند پس باید به مرجع اصلی صلح که حکومت افغانستان است رو آورند.
د سولې پروسه د افغانستان لپاره ډیر مهمه ده او په دې پروسه کې افغانستان
پروسه صلح برای افغانستان بسیار مهم است و در این اواخر حکومت افغانستان با شریکان پایدار خود به خصوص ایالات متحده آمریکا که یک شریک بنیادی افغانستان است این موضوع را شریک ساخته و مشوره کرده است. ولی یگانه راه رسمی که پروسه صلح از آن طریق به پیش برده می شود حکومت منتخب افغانستان است و از این طریق هر کسی که می خواهد به پروسه صلح بپیوندد باید با حکومت افغانستان در تماس شود و گفتگو کند و نتیجه هم خواهد داد، چون ما گفته ایم که گفتگوی بین الافغانی مثبت است و به نتیجه می رسد.
مذاکرات نتیجه مثبت ده هاو پایلیت رسیده.
یک هفته قبل هم طالبان گفته بودند که اگر شرطهای آنها پذیرفته شود برای مذاکرات مستقیم صلح آماده خواهند بود. با رسمیت شناختن دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز ضمن این شرطها ذکر شده است. روزنامه دی نیوز پاکستان از قول سهیل شاهین سخنگوی دفتر قطر نوشته بود که برآورده شدن این شرطها برای گفتگو با آمریکا و شریکان آن ضروری است.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
خب دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی دیدم منی، ندیم منی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
به نیمه این مجله خبری دری رادیو آزادی رسیدیم. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. در اثر حمله افراد مسلح شب گذشته بر منزل یک عضو ولسی جرگه در کابل 5 تن کشته شدند. ناتو روز چهارشنبه گفت برای حمایت مالی نیروهای افغان 390 میلیون دلار را تصویب کرده است. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید یک استراتژی جدید جلوگیری از مواد مخدر را به راه انداخته است. اتحادیه موترهای باربری افغانستان از والی ننگرهار خواستار آن شدند که از اخاذی در امتداد راه تورخم کابل جلوگیری کند. کرکت بورد افغانستان میگوید رئیس جدید این اداره در ملاقات با شاهپور زدران بالر ورزیده تیم ملی وعده کرد که معاش و امتیازات وی را دوباره میپردازد. اسامبله عمومی سازمان ملل متحد با وصف مخالفت شدید روسیه و سوریه بر ایجاد کمیته‌ای رای داد که دوسیه‌های تخطی از حقوق بشر را بررسی خواهد کرد. رئیس جمهور ترکیه میگوید افسر پلیس که روز دوشنبه سفیر روسیه را در انقره به قتل رسانید یک عضو شبکه فتح‌الله گولن است. رسانه‌های دولتی ترکیه و اردو این کشور گفتند در نتیجه 3 حمله انتحاری شورشیان گروه دولت اسلامی در شمال سوریه 14 عسکر ترکی کشته شدند. و سخنگوی کرملین میگوید که نمیداند آیا رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در انتخابات سال 2018 میلادی خود را نامزد خواهد ساخت یا خیر. سرخط تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. اینک همکارم زرغونه منگل با ساب مسائل افغانستان را در تازه‌ترین گزارش‌های مطبوعات جهان مرور کرده است.
Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر مقاله را در مورد زرداد فریادی منتشر نموده است تحت عنوان جنگ سالار آزاد شده افغان شاید از کسانی که در زندانی شدنش نقش داشتند انتقام بگیرد. نویسنده از 15 سال پیش از امروز قصه می کند که در یکی از محاکم لندن شماره از افغانها در قضیه زرداد فریادی شاهدی داده بودند. فریادی جنگ سالار است که در دهه 1990 در سروبی مسافرین را ربوده و شکنجه می کرد. این یک قضیه خیلی مهم و اولین دوسیه بود که در برتانیا تحت صلاحیت بین المللی دایر می شد. چون این محاکم محاکمه افراد غیر برتانوی به جرایم جدی ارتکاب یافته در خارج را اجازه می دهد. به نوشته نویسنده مقاله، همین شاهدان شجای قضیه زرداد فریادی حال در معرض خطر جدی قرار دارند. با شهادت این شاهدان، زرداد به 20 سال زندان محکوم شد، ولی به نوشته مقاله، مقامات هفته گذشته به طور ناگهانی عفو مشروط برای زرداد فریادی را اعلان نموده او را به افغانستان اخراج کردند. مقامات برتانوی به شکل غیر قابل بخشش فقط چند روز قبل از آزادی زرداد به شاهدان عینی هشدار دادند که این مرد هنوز هم خطرناک را در بین آنها می فرستد. به نوشته نویسنده، هیچ یک از این شاهدان از خطر این مرد محفوظ نیستند. مردی که هواداران خود را حفظ نموده و نشان داده است که قادر به شکنجه و ارتکاب جرایم دیگر است. زرداد با رسیدنش به کابل برای مدت کوتاه دستگیر شد، ولی به روز دوشنبه دوباره به وساطت یک مقام عالی رتبه حکومتی که نامش افشا نشده است آزاد شد، که این مسئله نگرانی هایی را ایجاد کرده که وی شاید از کسانی که او را در لندن به زندان انداختند انتقام بگیرد. نویسنده مقاله می نویسد رئیس جمهور افغانستان اخیراً تعهد کرد که هر تبعه این کشور را در مطابقت با قوانین بشری حفاظت خواهد کرد، حتی اگر حفاظت آنها به معنای تحقیقات از شخصیت‌های عمده سیاسی هم باشد. ولی اگر رئیس جمهور می‌خواهد جدیتش را در این تعهد ثابت سازد، باید از زرداد آغاز نموده و شاهدان قضیه او را محفوظ بدارد. نشریه ستار آنلاین نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و از پدیده شوم بچه بازی در حلقات پلیس افغان یاد کرده است. نشریه قصه زن به نام شیرین را نوشته که در ولایت هلمند زندگی می کند و ایور نوجوانش به حیث بازیچه افسران پلیس در لشکرگاه استفاده می شود. به نوشته نشریه، این فقط یک مثال بیماری همگیر اختطاف و سوء استفاده جنسی پسران کوچک در آن چیست که نویسنده بردهداری جنسی نهادینه در افغانستان خوانده است. شیرین از جمله 13 خانواده است که خبرنگار آژانس خبری فرانسه با آنها مصاحبه کرده و به گفته آنها اطفالشان از سوی نیروهای حمایت شده از سوی غرب مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. شیرین قصه می کند که ایور 13 ساله اش چگونه زمانی که در آغاز امسال از سوی یک قماندان پلیس در هلمند با جبر برده شد، داد و فریاد می زد. شیرین می گوید زمانی که فریاد زدم که ایورم را رها کنند، افراد این قماندان با میله های اسلحه‌شان مرا نشانه گرفته، گفتند می خواهی تمام اعضای فامیلت کشته شوند؟ بچه را فراموش کن.
یک منبع حکومت افغانستان میگوید ستر محکمه فیصله اولوسی جرگرا در مورد سلب صلاحیت 7 وزیر کابینه تایید کرده است. یک عضو هیئت اداری اولوسی جرگه نیز روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت گزارش هایی را به دست آوردند که ستر محکمه گفته است نظر خاص در این مورد ندارد. اما ستر محکمه افغانستان میگوید تا اکنون در این مورد هیچ فیصله صورت نگرفته است. سحر لیوال جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش میدهد.
استر محکمه افغانستان فیصله اولوسی جرگه مبنی بر سلب صلاحیت 7 وزیر کابینه را تایید کرده است. این را یک منبع موثق در حکومت افغانستان به شرط افشا نشدن نامش به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفته است. در این حال یک عضو هیئت اداری اولوسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها نیز گزارش های را مبنی بر تایید فیصله ایشان از سوی استر محکمه به دست آوردند. عبدالرؤوف انامی منشی این جرگه گفت که استر محکمه گفته که نظر خاصی در پیوند به مسئله سلب صلاحیت 7 وزیر ندارد و آن را صلاحیت‌های خاص قوای مقننه نخوانده است.
ما همین را شنیدیم که استر محکمه گفته که نظر خاص در این مورد ما نداریم. استیضاع حق اولوسی جرگه است. از نظر تخنیکی اجراءاتی از آنها هر گپی داشته باشه با خودشان ارتباط میگیره. از نظر تقسیم صلاحیت‌های نهادها استیضاع حق اولوسی جرگه است. در ارتباط کدام در ماده 90 قانون اساسی تفسیر بردار نیست.
ریاست جمهوری افغانستان بیشتر از یک ماه قبل مسئله استیضای 7 وزیر کابینه را که از سوی اولوسی جرگه سلب صلاحیت شدند به استر محکمه رادیو سوخته اعلام کرد که تا فیصله نهایی از سوی این محکمه وزیران سلب صلاحیت شده به کارشان ادامه دهند. وزیران خارجه، فواید عامه، کار امور اجتماعی، ترانسپورت، معارف، تحصیلات عالی و مبارزه با مواد مخدر به دلیل مصرف کمتر از 70% بودجه انکشافی سلب صلاحیت شدند. با آنکه زمانگیر شدن فیصله استر محکمه در پیوند به مسئله استیضای وزیران سر و صداهایی را ایجاد کرده است، اما عبدالله عطایی آمر عمومی اداری استر محکمه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت تا کنون در ارتباط به این مسئله هیچ فیصله‌ای صورت نگرفته است. پیش از این اولوسی جرگه بارها از حکومت تقاضا کرده تا 7 نامزد وزیر جدید را به این جرگه معرفی کند. در این حال آگاهان مسائل حقوقی میگویند اگر فیصله اولوسی جرگه مبنی بر سلب صلاحیت وزرا از سوی استر محکمه تایید شده باشد، با توجه به ابعاد حقوقی آن انجام شده است. کبیر رنجبر یکی از این آگاهان در این مورد چنین گفت:
ما فکر نمی کنم که فیصله سیاسی صورت گرفته باشد. اگر اونا موضوعات مسائل سیاسی را در نظر گرفته باشد، دو حالت باز استقلال خود را دست می دهند. ما به یک دست هم که فقط همون جنبای حقوقی موضوع در نظر گرفته شده و فیصله صادر شده.
برخی رسانه‌ها گزارش دادند که استر محکمه با فرستادن نامه خاص ریاست جمهوری مبنی بر بررسی سلب صلاحیت وزیران را برای جلوگیری از ایجاد تقابل میان قوای مقننه و قضایه رد کرده است. اما کبیر رنجبر آگاه مسائل سیاسی میگوید که اگر استر محکمه فیصله ولیسی جرگه را تایید کرده باشد، مسائل سیاسی در آن دخیل نبوده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مرد جوانی که به ارتباط حمله اخیر در شهر برلین برای مدت کوتاه دستگیر شد و نام وی در سرخط اخبار قرار گرفت، یکی از جدایی طلبان بلوچ است که سال گذشته به آلمان پناه آورده است. نوید بلوچ که خود از بیم شکنجه نیروهای پاکستانی به آلمان پناه آورده است، در این کشور بار دیگر با مشکلات روبرو شد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد.
نوید بلوچ 23 ساله یکی از جدایی طلبان بلوچ از ترس شکنجه و سرکوب نیروهای پاکستانی به آلمان پناه آورده است. ولی تقریبا یک سال بعد از اینکه 6000 کیلومتر فاصله را طی کرد و در آلمان درخواست پناهندگی داد، به ارتباط حمله شب سه‌شنبه گذشته در برلین برای مدت کوتاه بازداشت گردید. در این حمله که یک نفر موتر لاری را میان یک بازار مزدحم عید کریسمس راند 12 نفر کشته و 50 نفر دیگر زخمی شد. قضیه او مشکلاتی را تبارز می‌دهد که تقریبا 1.5 میلیون مهاجر و پناهجو در آلمان و کشورهای دیگر اروپایی به آن روبرو می باشند. در حالی که اکثریت این مهاجران از بیم جنگ و شکنجه در کشورهای خود فرار کرده اند، خشم و انزجار عمومی در برابر اسلامگرایان تندرو که حملات تروریستی را در فرانسه و بلژیم انجام داده اند، برخی این مهاجران را نیز متاثر ساخته است. واجد بلوچ، یک دوست نوید بلوچ، به رادیو آزادی گفت که با اینکه مقامات آلمان اعلان کردند که او رها ساخته شده است، اما به وی دسترسی ندارد. نوید و واجد بلوچ هر دو از ملی گرایان بلوچستان پاکستانند که ایالت آنها از سال 2004 به این سو شاهد حملات جدایی طلبان و گروه های فرقه‌ای تندرو است. واجد بلوچ به بخش مشال رادیو آزادی گفت: ما از ترس شکنجه و سرکوب به جرمنی فرار کردیم، ولی چنین واقعات بازداشت ما را ناراحت و غمگین می سازد. او افزود که ما در بلوچستان قربانیان تندروی دینی مشابه هستیم و ما همدردی عمیق با مردم آلمان داریم. واجد گفت که دوست وی نوید بلوچ در ماه فوریه گذشته به آلمان رسید و درخواست پناهندگی وی هنوز زیر بررسی قرار دارد. او افزود که نوید بلوچ پس از آن فرار کرد که نیروهای امنیتی پاکستان به منزل خانواده وی در منطقه ماند ولسوالی کیچ در نزدیکی سرحدات ایران یورش بردند. وحید بلوچ، پسر کاکای نوید بلوچ که او هم در برلین پناهنده است، به رادیو بی بی سی گفت: نیروهای پاکستانی سال گذشته هنگام حبس نوید را شکنجه کردند. اما تأیید این ادعا از سوی منابع مستقل دشوار است.
برنامه رنگ های زندگی آماده نشر است که آن را با هم بشنویم.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز در برنامه رنگ های زندگی یکی از محصلین پانتونای خصوصی را داریم. در آغاز خودم معرفی کنین.
اسمم واسق.
مردم میگن که همین پانتونای خصوصی زیادتر پول میگیره، مثلا کل فشارش سر پول است، یعنی در قصه درش گپان است. چطور است؟ حقیقت داره نداره؟
معلوم دار است که دانشگاه خصوصی قسمی که مصرف میکنند باید که از شاگردان شما از محصلین خود پول بگیرند، چون که همون مصارف را که یک محصل می داشته باشه با مو اندازه از پیششون فیس میگیرند تا مصرف خرچ و مصرف خودشون را بکشند. ولی ما از فیس های راضی هستیم، یک دانشگاه خوب، فیس مناسب و محصلین ما در کل راضی هستند.
روز چند ساعت درس میخونی؟ صبحانه میخونی یا شبانه؟
از طرف شام هستیم، دائم شبانه 5 شام دروس آغاز میشه الا 8 شب ادامه داره.
از طرف صبح چی کار میکنی؟ مصروف چی کار هستی؟
تنها محصل هستم، تو کدام مصروفیت خاصی نیست. فقط محصل.
چون خودت جوان هستی، مشکلات جوانان در افغانستان چی است؟
تا جایی که من فکر میکنم دولت آنقدر توجهی که به نسل جوان باید داشته باشه نداره. یکی از مشکلات عمده جوانان این است که زمانی که یک محصل از صنف 12 یا از لیسانس میگیره فارغ بشه، از هر دانشگاهی که باشه، در جاهایی که شایسته امو وظیفه است، شایسته امو پست است که باید اجرا کنه، این محصول لیسانس باشه یا دکترا باشه، برای زمینه مساعد نمی باشه و در هر دفتری که مراجعه میکنن به خاطر کار فقط از پیششون پول خواسته میشه، گفته میشه برشون که تا که واسطه و وسیله نداشته باشه شما وظیفه انجام دادن نمیتونه. پس یکی از مشکلات جوانان میتونیم بگیم که همین است.
چی تفریح داری؟ تفریح چی است؟ موسیقی میشنوی؟ فیلم میبینی؟ سپورت میکنی؟ چی است؟
ما معمولا مصروفیت خاصی ندارم و در روزانه با ورزش علاقه زیاد دارم و در ضمن ورزش و اوقات بیکاری کتاب مطالعه میکنم.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
با رنگ های زندگی این مجله خبری نیم ساعته رادیو آزادی به پایان رسید. همکارم نوریاس نوری با من در استودیو. نوری سپ خوش آمدید.
بله آرش، شما این تاسو